غاری باب ډیلن خپل د نوبل جایزه په سټاک هالم کې تر لاسه کړه. خاغلی ډیلن ته په سویډن کې د کنسرت نه مخکې په یو کوچنی غونډه کې د نوبل جایزه ورکړل شوه. ډیلن لومړنی سندرغاړی دی چې د نوبل د ادبي څانګې جایزه ورته ورکړل شوې ده. 15 اویا کلن ډیلن په دسمبر کې د نورو مصروفیتونو له امله د نوبل د جایزې عمومي غونډې ته نه و ورغلی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن له نشریږي. د افغانستان حکومت ویلي دی په ټولنه کې د ښځو د فعالې ونډې نه پرته په افغانستان کې پرمختګ امکان نه لري. د دې او نورو راپورټونو د تفصیل لمخ کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې د افغانستان په حق لچې په ماسکاو کې د اپریل په 14 کومه غونډه جوړیږي، په هغه غونډه کې به برخه واخلي. په دې حق لده کابل نه خبريال ممتاز بهیر راپورټ را لېږل دی.
ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د اپریل میاشتې په 14 نیټه د روسیې په قربتوب په مسکو کې سوړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغانستان به په دغه غونډه کې ګډون وکړي او ټینګار وکړ چې د افغانستان له ګډون پرته به د داسې غونډو جوړول مثبت نتیجه ورنه کړي.
هر نشسته کې در رابطه با افغانستان
باشه، هغه ول هر غونډه چې د افغانستان په اړه وی د افغانستان استازي باید پکې حضور ولري. د افغانستان په غیابت کې هیڅ هواد نشي کولای چې زموږ په اړه تصمیم ونیسي، او د همدې لپاره ده چې افغانستان د مسکو غونډه ته پلاوی لیږي. دغه پلاوی به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستيال او یا رئیسانو په کچه وي. خاغلی مرتضوی زیاته کړه افغانستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د تقابل پر ځای د ټولو هیوادونو ګټې سره غوټه کړي. خو د افغانستان ولسی جرګه که څه هم د مسکو او د تورته نورو غونډو نتایجو ته خوشبینه نه ده، خو وایي چې افغانستان باید په لوړه کچه او قوي دریز په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس زمرک پاتخابي امریکا غږ ته وویل
دا زموږ په نظر په لوړ کچه شوی وای، او یو تضمین پکې وجود وای چې دغه هر وخت هر چیرته ناستې کېږي چې هغه یو مثبت نتیجه ورکړي. زما په نظر باندې دا مفید به نه وي ډېر، خو مفید هغه وخت کېدای شي چې وخت ضایع نه شي او په رښتیا سره دغه ناستو کې لوری چې دا هغه دغه ناسته کې صادق واوسېږي او په رښتیا سره ووایي چې موږ دغه ناسته چې کوو موږ صلح ته او موږ یو پایدار صلح په خاطر باندې کار کوو.
ښاغلی پاتخابی ویل اکثره وخت په دغه ډول ناستو کې ګډون کوونکو هیوادونو خپلې غوښتنې د افغانستان پر حکومت او ولس باندې تحمیل کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان د مسکو غونډه د افغانستان لپاره ګټوره ګڼي او وایي چې افغانستان باید په دې غونډه کې د یو اصلي لوبغاړي په توګه ګډون وکړي او د افغانستان په استازیتوب د نورو ډلو ټپلو ګډون تر خپل سیوري لاندې راولي. د پوځي او نړیوالو اړیکو د چارو کارپوه امین الله حبیبي امریکا غږ ته وویل
افغانستان باید دا ټینګار وکړي او کلک ودرېږي چې د افغانستان حکومت مشروع حکومت اصلي بازیګر دی، چې پرېنږدي چې دا هیوادونه بل کسان یا بل ګروه یا بازیګر دلته په افغانستان کې وګرځي او دوی ته مشروعیت ورکړي. او د دې لپاره فکر کوم چې افغانستان د افغانستان حکومت اصلي بازیګر دلته وکتل شي.
د مسکو په غونډه کې پر افغانستان سربیره امریکا، چین، هند، ایران، پاکستان او د مرکزی آسیا یو شمیر هیوادونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو امریکا له وسلوالو طالبانو سره د مسکو پر اړیکو اندېښنه لري او په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون کولو په اړه په رسمي توګه لا تر اوسه نه دی ویلي. افغان حکومت هم ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو اړیکې باید د دولتونو ترمنځ وي او د افغانستان د دولت له مخالفینو سره د هیوادونو هر ډول اړیکې چې په هر نیت وي نه یوازې ولې او ټیکاو سره مرسته نه کوي، بلکې د سیمې لپاره به په یو بل ګواخ بدل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې په هلمند کې په چاودنه کې لس ملکی وګړي وژل شوي دي. د هلمند د والی د دفتر خبره ده چې د کابل نه یو هیئت لشکرګاه ته رسیدلی دی. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
د لشکرګاه په څلورم حوزه کې د سیمې اوسیدونکي وایي چې نن سهار 4:30 بجې د باباجي د سیمې په مربوطاتو کې یو چاودنه وسوه چې له امله یې په سیمه کې یو کور ونړېدی او لس تنه چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي ووژل شوه. د سیمې اوسیدونکي عجیب محمد صادق امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا چاودنه په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو وروسته سوي چې یو کور هم پکښ نړیدلې دي. د زیاته کړې چې تیر شپه یولس بجې د افغان ځواکونو منصوبینو په سیمه کې د تلاشي عملیات ترسره کړې چې د سهار تر څلور نیمو بجو پورې دوام درلودي. په هلمند کې پوځي چارواکي هم په دې سیمه کې د ځانګړو افغان ځواکونو عملیات تاییدوي، خو د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په اړه د یو پلاوي د ټاکل کېدو خبر ورکوي. په هلمند کې د 215 میوان قولي اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د لشکرګاه د څلورمې حوزې د باباجي په سیمه کې ځانګړو افغان ځواکونو د دولت د وسوار مخالفینو پر مرکزونو تیر شپه عملیات کړي او په سیمه کې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. د زیاته کړې چې د ملکي تلفاتو په اړه دوی ته هم خبر رسیدلې، خدای رات کړې چې د پوز د سرتیرو لخوا دی پړزو او یا هم جګړه کې څوک وژل شوی وي.
مشته خدای سره پور اسلی راغل دي موږ کوماندیز واکو د خواڅخه چې په دې کې موږ کوم ملکی تلفات نه درو پاس د دې نشي وظیفه خلاصوي ده او ته ملکی تلفات لیدل شوی دي چې هغه د دې شاید دي چې دا کوم انفجار غټ انفجار شوی ده. دې جزئیات په اکل باندې موږ یو آیت تاسو ورې دي وګورئ څه نه جوړ راځي اما ګم په دې اکل چې موږ د خواڅخه تلفات لري یا پیر شوی یا جنگ شوی دا کوم شاید نشته.
د باباجي سیمه د لشکرګاه شهر په شمال کې څلرمه حوزه ده چې له تیرو دوو کالو راهیسې د دولت د وسوارو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. دغه راز د لشکرګاه په درېمه او دوهم امنیتي حوزه کې هم د دولت وسوار مخالفین پراخ حضور لري چې د هلمند امنیتي مقاماتو په وینا افغان ځانګړو ځواکونو په دې سیمه کې شپنی عملیات تر بل هر وخت اوس زیات کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان چارواکي وایي چې په ټولنه کې د ښځو د فعالې ونډې نه پرته په افغانستان کې پرمختګ امکان نه لري. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله چې د افغان سوداګرو ښځو په اقتصادي کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې په پارلماني انتخاباتو کې د ښځو په پراخ ګډون باندې دوی ټینګار لري او د افغانستان حکومت د ښځو ملاتړ کوي. خبریال لیمینی ازی د کابل نه رپورټ را لګولې.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په ورځ د افغان سوداګرو خوځو لپاره په یو اقتصادي کانفرنس کې چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړ شوی وویل چې په مختلفو چارو کې د خوځو د ونډې او رول پیاوړي کول د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دي او زیاته کړه چې د خوځو فعال ونډې څخه پرته د افغانستان پرمختګ ناشونی دی. د عبدالله عبدالله پر وینا حکومت د خوځو د تلپاتې انکشاف او په ولسی تړون کې د هغوی د ونډې پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې بلاجی دي کار ته دوام ورکړي. اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې دوی د سوداګرۍ په برخه او دولتي جوړښتونو کې خوځو ته د سالم او امن کاري چاپیریال جوړولو لپاره ژمن دي او دا یو ملي اړتیا ګڼي. هغه وویل
strengthening the role of women and
د خزو درول پیوړی کول او هغوی ته خوندې چاپیریال برابرول هغه که په سوداګری کې وي که په دولت کې او یا که په ټولنه کې وي. تاسو شایدان یاست چې زموږ عدلی ادارو په دې برخه کې کار کړی او ځینې قوانین هم رامنځته کړی دي چې د پارلمان لخوا ومنل شول. دا د پرمختګ په لور یو ګام او تر دې مهم د اساسي قانون پلي کول دي چې یو خوندې چاپیریال برامنځته شي.
اجرایي رئیس دا هم وویل چې ښځې باید ستونزو ته تسلیم نه شي او د پرتو خنډونو او ناوړه کاري چاپیریال په وړاندې مبارزه وکړي. هغه همدارنګه په پارلماني او د ولسوالۍ او شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو لپاره ګډون او ونډې څخه د حکومت پر ملاتړ ټینګار وکړ او له ښځو څخه یې وغوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. په دې غونډه کې د سوداګرۍ او صنایعو ښځو چارو او کلیو پراختیا وزیرانو هم د ښځو د سوداګرۍ د پیاوړتیا ونډې لپاره د خپل وزارتونو برنامه وړاندې کړې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل د ښځو اقتصادي ګډون د ملي ناخالص تولیداتو په پراختیا او د ښځو د اقتصادي وضعیت په خوالي کې اغیزمن رول لري. هغې زیاته کړه چې په کاري ډګر کې د ښځو ونډه ډیره لږه ده او د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو لپاره خنډونه او ستونزې خورا زیاتې دي. هغه وویل چې وزارت د خزو د اقتصادي پیاوړتیا او په مختلفو برخو کې د هغوی د ونډې د زیاتوالي لپاره له دولتي او نړیوالو ادارو سره په همغږۍ کې خپلې هڅې کړې دي. دلبر نظری وویل خصوصي سکتور ته پاملرنه او په ملي او نړیواله کچه د خزو د تولیداتو لپاره د بازار موندنه د دې لامل کیږي چې خزه تلپاتې او اقتصادي ودې ته لار ومومي. همداشان د خصوصي سکتور او دولتي ادارو ترمنځ همغږي ته اړتیا لیدل کیږي. د خزو لپاره مناسب تجارتي چاپیریال جوړول او د بازار له اقتصاد سره سم د اقتصادي طرز عملونو جوړول نور هغه څه دي چې خزه تلپاتې اقتصادي ودې ته رسوي. دغه راز په دې غونډه کې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همین رسا وویل چې اوس مهال د افغانستان اقتصاد پراختیا موندلې، کورنۍ او بهرني پانګوال ډیر شوي او د کورنۍ او تولیداتو او خزو ونډه د افغانستان په اقتصاد کې پورته تللې ده. هغه وویل
په نړۍ کې په اقتصادي برخه کې د خزو ونډه ډیره شوې ده. دلته په افغانستان کې هم ځینې خزې د خصوصي سکتور په اقتصاد کې د پانګوالو، سوداګریزو شریکانو او غړو په توګه سرګندې شوې دي. د خزو سرګندېدل په مختلفو برخو کې لکه زراعت، د غالیو اوبدل او د لاسي صنایعو تولید ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دی.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت د چارواکو پر وینا په افغانستان کې 800 تجارتي شرکتونه د خزو تر ریاست یا معاونیت لاندې دي او د زرو تجارتي شرکتونو لشمیرې چې سوداګرۍ وزارت تمویلوي 350 خزو پورې اړوند دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د پکتیا ولسی مشرانو په ګردیز کې غونډه کړې ده. د مشرانو د ډیورند کرخې په غاړه کې د اغزنې کټاره لګول غندلې دي. همدغه راز د مشرانو د قبایلی سیمونو د روسی جنرالانو په لیدنې هم اعتراضونه کړي دي. د مشرانو د نړیوال ټولنې نه مرسته غوښتل. ابراهیم رحیمی راپورټ را لګل دی.
په دې وروستیو کې چې پاکستان له افغانستان سره پر ډیورند کرخه د کټارو لګول پیل کړي، دغه هیواد د افغانستان دننه او بهر کې د افغانانو له توندو نیوکو او جدي غبرګونونو سره مخ شوی. د پکتیا ولسی مشرانو په یاد غونډه کې پر ډیورند کرخه د اغزن مزیل غول او له قبایلی سیمو څخه د روسی جنرالالو لیدل وغندل او دایره دغه کرخې د رسمیت پیژندنې او د ترهګرۍ پیوړی کولو هڅې وبللې. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له افغان دولت او نړیوال ټولنې څخه پر ډیورند کرخه د کټارو لګول او په سیمه کې د روسیې احتمالي حضور د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه پوسیمو کې د پاکستان د پوج سره یو ځای روسی جنرالان راځي ترڅو په دلته اډي جوړ کړي او له همدغه ځایه دوی خپل موخې تعقیب کړي او افغانستان بیرته د بربادۍ او د نابودۍ له حالت سره مخامخ کړي. موږ هم په حکومت غږ کوو، هم په نړیواله ټولنه باندې غږ کوو چې که په شمال کې دی او که په جنوب کې دی، که په سویل ختیځ کې دی، نور ستاسو د بل قدرتونو د جنگ توان او وس نه لرو.
د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید بجوا ویلی چې اغزن تارونه د ډیورند کرخې په اوږدو کې په هغه سیمو کې لګول کیږي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. د غراز ځینو خبری رسنیو په حواله د روسانو یو جګپړی پلاوی چې مشري د روسیې پوز د ستر درستیز مرستیال کوله، تیر ورځ د شمالي وزیرستان له میرانشاه او د جنوبي وزیرستان د ورنلو سیمو څخه لیدنه کړې. د پکتیا د نننۍ غونډې ګډونوالو په وینا دا ډول تحرکات له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نشي کولای. دوی زیاتوي چې افغانستان تر بل هر چا ډیر د ترهګرۍ قرباني دی.
هغه تیر تاریخ دی یاد وتلی دا چې په ټانګونو په تیارو یې اوس هم کاندې ډکې دي. د روسیې نه غوښتنه کوو چې تیر تاریخ راواخله، د لوی پکتیا تاریخ وګوره، که بیا راشي یو ځل بیا به بیا د خلاصون لار بدې نه وي. او په نړیواله ټولنه غږ کوو چې نور دغه بدمرغه جنگ د لوی پکتیا نه لري کا.
افغان دولت له وزیرستان څخه د روسی جنرالانو د لیدنو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو ویلی دی چې د ډیورند کرخې په اړه هر ډول پریکړه کول د ولسونو صلاحیت دی نه د حکومتونو. د څېړونکو په وینا د پاکستان له لوري پر ډیورند کرخه د اغزن تار لګول او له قبایلي سیمو څخه د روسی جنرالانو لیدنه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس هم په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د مسکو د روابطو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنور دونکو پروان میلادی کال کې د قندوز په ولایت کې یو ماشوم پولیو وهلیده د رپورت رسیدلې ده او دا دریمه پیخه ده چې په افغانستان کې کیږي. ګل رحیم نیازمن موږ ته په دې حق له قندوز نه رپورت را لګلې ده.
د قندوز د کتلوی معافیت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې لشپګو کالو وروسته د پولیو مثبت پیخه د دشتیرچی په ولسوالۍ کې وموندل شو. یو ونی وړاندې د قندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 میاشتنۍ ماشوم له شدیدې تبې وروسته کلینیک ته وړل کیږي او ډاکټران پرې شک کوي چې ماشوم پولیو شوې ده. په قندوز کې د کتلوی معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي چې دوی سیمې ته د ماشومې د لیدو لپاره ورغلي وو او له معایناتو وروسته ورته معلومه شوه چې مزدلفه په پولیو اخته شوې ده. د کتلوی معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي
په تاسف سره باید وایم چې 2011 کال نه را پدې خو د بیا هغه یو پیخه ده چې نه تنها زمونږ د ولایت لپاره د ټول افغانستان لپاره یو ډیر ګواښ دی چې مونږ د دینه هراس لرو شي ځای د ولسوالۍ په سطح باندې واکسین تطبیق نشي نو امکان لري چې نور ماشومان هم پدې باندې اخته شي. امیدوار سو چې پدې ولسوالۍ کې چې یو کال رئیسې پروګرامونه نه دي تطبیق شوي مونگا تلاش کو چې د خلکو د سپینګیرو د مخاورو او ملا امامانو په وسیله باندې دا پیغام ورسو چې که خدای نه خواسته مونږ د دې اطراف د دې واقع ماشومان ته واکسین تطبیق نکو نو امکان به د دې چې خدای نه خواسته نور ماشومان هم په دې باندې اخته شي.
عزیز الله د دغه ماشومې پلار دی. هغه وایي چې له شدیدې تبې وروسته د خپل لور د پخې حرکت ته پام شو چې نورمال نه وو نو یې په سیمه کې نږدې کلینیک ته یوړو. ډاکټرانو ورته وویل چې پر لورې د پولیو شک کیږي. عزیز الله دا هم ویل چې دوی هڅه کوي په سیمه کې له حاکمو ډلو سره په دې خبره وکړي چې د پولیو د مخنیوي واکسینو ته اجازه ورکړي.
مخکې نه کوم تکلیف هم نه و کله چې دا تکلیف راتول د دې نه مخکې دوه ورځې دې تبه وکړه کنه دې اول ورځ خو ډېره شدیده تبه وخت په دویم ورځ باندې تبه یو څه نورمال و خو داسې بس لکنه نو دا خو به دې لګا کاګه کې دا مونږ ول کېدې چې دا به خطر یې به درګدلې ما ویوړې ترن ورته وېستم بیا غره والا راته وې چې را دې خو کوم فرق نشته ده بیا مې کلینیک ته وړل لالتاغه تبیا غا ډاکټر سدول دلا ویل چې دا پولیو د دغه نه چې د امکان دی ولري تبیا غا ته سیوا غستا به ما را و کندوس ته ویل غره اسلام آباد ته و چې دا بل ته یو دغه نه چې به تکل نه تجار الله او هغه خو مونږ ته ویل چې دا پولیو د وجه نه دا شوی دا کنه.
هغه وایي چې یوازې پولیو نه بلکې د ماشومان او شری هم مخ په خورې دوده. هغه زیاتوي چې ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکول او قضایي د امنیتی ستونزو د عمله رامنځته شوی ده. مزدلفه ته مخ کې لدی دوزل د پولیو څاڅکی ورکړل شوی خو تقریبا نه میاشتې کیږي چې بیا ورته د پولیو څاڅکی نه دی ورکړل شوی. په قندوز کې د ډبلیو ایچ او یا د ملګرو ملتونو د صحي سازمان ولایتي مسؤل ډاکټر کریم باجوړی وایي چې د 14 میاشتنۍ ماشومې مختلفې لمعینات وروسته معلومه شوه چې له شپږو کال وروسته په دغه ولایت کې لومړی د پولیو پیخه ثبتېږي.
پولیو دغه وایرس د کوم طرف نه را انتقال شوه؟
تر کوټیسا څنګه ما شوم دوته وسه د وایرس خو څو کراوړي مونږ په توابت کې استنار د هیلت کیریر په باندې نه ته حد من یو غټ سړی دی کوټیسا الته د په وایرس هغه کې د تاوان نه راځي خو دا ما شوم چې ماته سیستم کمزور یا هغه ته کېږي چې ما شوم واکسین کینې دی اخیستي د کل سیر کال نه را پدی خو الته کمپاین نه راځي.
ډاکټر کریم باجوړی دا هم ویل چې دغه وایرس ریخه بلوچستان له کوټه سره تثبیت شوه ده. هغه زیاتوي چې دوی هڅه کوي په شاوخوا ټولو هغه سیمو کې چې اوس پکې ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو اجازه نشته د پولیو یو ځنګړی کمپاین تطبیق کړي. په قندوز کې د دغه 14 میاشتنۍ ماشومې په ګوزند د اخته کېدو لپیخې سره د دریمه پیخه ده چې سکل په افغانستان کې ثبتېږي. په قندوز کې هر ځل د پولیو د مخنیوي د څاڅکو له کمپاین څخه 100 هغه ماشومان پاتې کیږي چې کورنۍ یې په ناامن سیمو کې ژوند کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د هلمند ولایت د مرکز د لشکرګاه د خار په سلورمه حوزه کې اوسیدونکي وایي چې نن سهار د باباجي په سیمه کې چاودنه شوې. په سیمه کې یو کور پکې رنګ شوی، لس تنه وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست نطاق ویلي دي چې اسلامي حزب زندانیان یو شمېر به په راتلونکې هفته کې خوشي شي. جمهور رئیس اشرف غني د لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته په رسمي سفر روان شوی دی. په پاکستان کې پولیس ویلي دي چې د پنجاب په حالت کې د یو زیارت مجاور د څلور نورو کسانو په مرسته 40 کسه وژلي دي. د بنګلاديش سترې محکمې نن دا خبر تایید کړ چې د غیر قانوني شوي وسله والې اسلامي ډلې 2 تنو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی یو لس کیلومتره تونل د هیمالی په غرنۍ سیمه کې افتتاح کړ. توقع ده چې امریکا او مصر د دهشتګرو ضد جګړه کې په پراخه همکاري موافقه وکړي.
آشنا سپورتس.
He's gone for it as well. Well done, Afghanistan.
د امریکا غږ آشنا رادیو اونیزا سپورتي خبرونه
هر سه شنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، جعفر هاندیم. تاسو د امریکا غږ آشنا سپورت اونې ز خبرونه اوري. البته دغه خبرونه اوس د شې شنبه نه یک شنبه ته هغه وخت بدل شوی دی، او د یک شنبه په ماخام 8 بجې وي. نو موږ اوریدونکو دغه پوښتنه کوي چې د خبرونه ولې نشته. خبرونه شته خو وخت بدل شوی، اوس د شې شنبه په شپه د شپې په ځای د یک شنبه شپې ته دغه وخت بدل شوی دی، او نور هم هغه خپل خبرونه ده. مننه کوم چې خبرونه اوري، او ډیره مننه د هغوی نه چې د خبرونې د وخت په اړه پوښتنه کړې وه. نو بیا هم د تل په څیر موږ په نننۍ خپرونه کې په دغې ټولګې کې درته د افغانستان د کرکټ تازه خبرونه لرو. همدغه راز د آی پی ایل په اړه به واورو چې هلته دوه افغان لوبغاړي لوبېږي، هغوی څه کوي. همدغه راز په هند کې په دې وروستیو کې د ځینو لوبسارانو روزل شوي وو چې د افغانستان نه هم ځینو لوبسارانو ورغلي وو، او د دې تر څنګ په کابل کې د میلیون لیګ په اړه درته هم معلومات لرو، او یو میلمه هم لرو چې په دې اړه به راسره خبرې وکړي. فکر کوم چې میلما تلیفون د لارې وصل شوی دی. نو زرابشا ظهیر صاحب دی، د دغه میلیون لیگ هغه اصلي مبتکر دی، او میلیون لیگ د په ابتکار سره جوړ شوی دی. نو که زما هغه غوري ظهیر صاحب خدای مورواله.
مننه هان صاحب، زه هم په خپل وار سره د آشنا رادیو د لارې ټول د آشنا امریکا غږ آشنا رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې ډالۍ کوم.
ډیر مننه ظهیر صاحب، ډیر خوشاله ما کور مودان چې راغلی خبرونه ته. په نورو موضوعګانو به هم خبرې وکړو. که لنګ په دې اوله کې دغه د میلیون لیگ په اړه معلومات راکړی، دا په کله پیلېږي او څه ډول لوبې وي، کوم افغان لوبغاړي پکې لوبېږي؟
د میلیون لیگ په اړه، د میلیون لیگ تاریخ خو تقریبا د دریو میاشتو راهیسې کنفرم ده، او د دغې میاشتې د اپریل میاشتې په 20 تاریخ په پیلېږي. او په دې کې به د 15 لوبډلې برخه اخلي، 20 فارمټ لوبې دي، او د ملي ټیم ټول لوبغاړي به په دغې کې لوبېږي. هغه لوبغاړي چې په آی پی ایل کې راشد ارمان، نبی ساحل دي، هغه نشته، او نور ټول لوبغاړي په مختلفو
ټول ملي لوبغاړي دي. نو اوریدونکو د خبر وی که څوک د کوم لوبغاړي مینوال وي، نو کوی شي دا ورته فرصت دی چې لوبې له نږدې وګوري. د لوبډلو د نومونو په اړه کله راته وایاست، دغه 15 لوبډلې مو څنګه ویشلې دي؟ دا مو د زرونو په حساب ویشلې دي، د ولایتونو کنه یوازې نومونه مو ورکړي ورته؟
پنځه موږ چې هغه کړي دي، د پاره موږ هغه نمونه چې غوره کړي دي، هغه د سیدي چې دی ختیځ لوري ته چې کومه لوبغاړي مختلف ټیمونو ته، موږ د شمال لوبډالي په لوبغاړي په جنوب کې لوبي، د مرکز لوبغاړي په جنوبي غرب کې لوبي، نو داسې موږ کړي دي. او البته نمونه مو چې ورکړي دي، هغه سن رایزر سپینزر مو د ختیځ طرف ته، ختیځ زون ته ورکړي، د جنوبي غرب زون لپاره مو چې کوم نوم غوړه کړی، هغه د میوان رینجر نوم دی، او د جنوب طرف ته چې کوم جنوب زون لپاره چې نوم غوړه کړی، هغه 13 ډیفندرز په نوم باندې، د مرکزی زون لپاره چې کوم نوم دا، هغه کابل کینګز دا، او د شمال زون لپاره چې کوم نوم غوړه کړی، هغه دا پامیر رائیډرز.
ولی انګلیسي نومونه ظهیر صاحب؟
پوینسوم
ول انګلیسي نمونه لکه سن رایزر زپې پویګم مثلا کې د شي کینګز باندې زم پوشم خو معمولا په افغانستان کې ډیر خلک په انګلیسي نه پویګي یاله په لورو پروتو سم کې خدای امکانات نشته چې دا ژبز د کتاب سو ور د غنمون انګلیسي ور باندې خې
من کول شو کمنټیټران لدین په پښتو کې هم استفاده وکي ولې کرکټ چې دا د انګلیش چې دا نو د کرکټ ژبه هم انګلیش ژبه ده نو په دې خاطر باندې نو چې بهر نه رسنې په دې باندې خبرې کوي نو د پاره چې اسانه وي ولې کمنټیټرانو لپاره تفسیر کوونکو لپاره د اسان دی اوسه غوي کولای شي چې د غنومونه په پښتو باندې هم دوی وکارولای شي نو دوی کولای شي چې پښتو نومونه هم ورته د استلا
ورته وکړه ورایشي خو هندسه خونه ده چې د هر لوبډل یا انګلیش نوم هم مشخص شوی او پښتو نوم هم کده سی وی خطر کده سی نه کده شي هر کمنټیټر او تاسو په استلا مبصر به هغه نوم خپل ځان ته ترجمه کین او یو هغه به پیدا کیږي پر هر
نه هغه شو ورته شوی دی اما چې پښتو هم ورته ترجمه شوی دی او کوي ولې ځکه چې موږ د بهرنۍ رسنۍ لپاره کده نوم هم آسان وی او هم اغوی د پاره کوم ستونزه نه وی
او څو ورځې به دا ټولې لوبې
دا به اته ورځې دوام کوي
او په تلویزیون باندې بدل کیږي لته په کوم سمه است چینل باندې
په تلویزیون باندې بلایفي
کوم تلویزیون باندې
چې دا د مون خبري خود شمشاد تلویزیون سمون د دریو کلونو نه هغه زمون میډیا پارټنر دی او هغه به سره یې مونږ د غالي په دوران کې
بله او دغه میلیون لیک مچینو مرکړی دی یعنی دغه سیاله او هغه تلولی چې سو غټي هغه به هغه ته به یو میلیون افغانۍ یا ډالر هر څه چې هغه ورکول کی کنه دغه نوم محمد مر ورک دغه سی ورکړی ورته
هم د قچ د څنګه تاسو اٹکل کړی دی په همدغه قسم دا یعنی د دې نمس کې کوم درې سیزن سوي دا انعامي رقم هغه یو میلیون افغانۍ دا نو دا کېدل شي مزین خلکو ته دا یو سوال وی چې دا میلیون لیک یعنی ولې تاسو یو میلیون صرف نو هغه وخت ته په 2013 کې چې موږ د دې لپاره دا یو میلیون انعام وټاک هغه وخت کې مارکیټ د افغانستان مارکیټ ته پکاتو سره موږ نشو کولای چې موږ لوبغاړي یعنی په غوڼه غټه بیا لکه آی پی ایل یا بی پی ایل یا بیگ بیش یا په دشي لوبو کې چې خرچيږي نو موږ هغه انعامي رقم چې دا هغه مورته نګټ وټاکلو
او دا پیسې لکه موږ کوي
ځان دی ولري چې پر اتلون کې کلونو کې دا یو میلیون د پلیر اف د ټورنمنت لپاره هم سي یا یو میلیون ډالر انعامي رقم شي
نو دا لکه موږ کوي دا دومره افغاني
دا خو مونږه لکه څنګه چې د ایم سی ایل یا د میلیون لیگ هغه کانسپټ څه دا هغه کورنۍ کرکټ په کورنۍ بزنس بدلول دي او زمونږه هم لا تر اوسه پورې مونږ نه د کم ډونر نه د سفارت نه سپانسر اخیستل زمونږ ټول تکیا هغه په مارکیټینګ ده نو د مونږ شعار هم دا شو چې کورنۍ کرکټ باید په کورنۍ بزنس بدل کو او هغه هم
خلک درکې خلک درکې تاسو د سیو تجاران نو او ټیکټونه مخلي لوبي کې
ټیکټونه او کمپنۍ
ټیکټونه اخلی ټیکټ مخرسوي کنه وړیا لو بي دي وړیا غډون
پکې نه نه ټیکټ دې دې دا پارا ټیکټ امراغه چې کوم اتشاده هغه پندګ شین باندې دا کو ټیکټینګ بده کې ستاده
هغه کوم ټیکټ سمره ده لوړ ټیکټ سمره ده
کم ټیکټ سل افغاني او لوړ ټیکټ تر 200 پورې
اوکې مده ټیکټ مو زیات ده په هر حال ما خبرې زکه د ابتدایي معلومات واخیستل چې د غزمن غوریدون کې څوک پوښتنه کوي هغه پوښوي یا بیت سب بس غل ناز سدیو کې راته ګوري چې زیا په پوښتنه کوي ما بیت سب
نو ما چې تاسو زای سم نه ابتدایي معلومات واخلی بیا که پوښتنه کوي زای سلامونه درته ورسیږي
وعلیکم السلام عبد صاحب پهل کې خدای رانوم په پاتې شو وبخنه سره تاسو هم سلامونه او نې کې هله خدای دې وکړي چې خوښ وي
مننه تشکر یو سوال دا دی چې مونږ تیر هفته د بل یو لیگ هم دی چې پیس لیگ په نوم باندې دا غوي سره هم خبرې کولې نو دغه یو میاشت کې دوه لیگونه په یو کابل کې دغه یو لوبغاړي تیار ستړي راغلي هم دی بیا روان دي بل سفر باندې دا داسې زیات نشو داسې پرله پسې ستړي کوونکی
ورډ ما چې په دې خبره په دغه پوښتنه باندې ډیر رڼا واچو اوبه منګه یعنی ډیر تخنیکی دي سره تللی او منګه دغه هر څه په پام کې نیولیو لکه ما مخکې هم ویل چې موږ د دریو میاشتو راځي چې موږ غواړو کنفرم اعلان کړای لکیرو پینځوم راي میاشتو راي سي مون تیاری نیولې لڅلور میاشتو راي سي مون اونې دي ناس درلودې لدرې میاشتو راي سي دغه تاریخ کنفرم او لدو میاشتو راي سي په سوشل میډیا کې کمپاین روانو لېو میاشتو راي سي کاونټ ډاون روان دی پرسته پینځل خورو کې به مونږ دغه ټول اعلانو نو دغه تاسو کوم پښتنه وکړه چې دوه لګونه د افغانستان مارکیټ ته پکاتو سره په یو میاشت کې دوه لګ کول داسې دی لکه په یو موزه کې دوه پښې نه
نیوي
لپاره وي
نو دا د چا دا د چا کارونو چې دا کار دي
اجازه بورډ ورکړی هغه ته کنه
اجازه ورکړل شوی دا خو کچيري لکه دغه اجازه دوی ته ورکړل شوی وای نو یعنی د مشخص وخت یا د سولې په نامه باندې چې لیکيږي نو هغه د لپاره مشخص ورځ هم شته د 20 سپتمبر یا په هغه وختونو کې شوی وای نو د دې لپاره اوس هغه مارکیټینګ هم د سلګ پیکا شوی دا کمپنۍ هم شرکتونه هم د سګیش دی وای موای چې اول لوبې نه وي او چې لوبې دی هغه هم بیا په یو میاشت کې دوه یعنی په یو میاشت کې لاڅو چې په 15 ورځو کې پرله پسې دی نو دا یو ستونزه شته
ځنو په دې لاره چې بل سیزن ته
نه هغه کیږي نو هغه مشته هغه عملا هغه به وشي ځکه چې بنه هم یاد یې هغوی داسې کړه هانسب
د دې میاشت بنه هم
نو تاسو به شلم کوئ نو هغوی به خلاصوي چې تاسو ته بیا ته لوبغاړی څنګه آماده کیږي او بیا به کله دوی سټنډیز ته سوالونه ډېر پیدا شوي
نو موږ خو یاندا قسمو عبد صاحب په پام کې نیولې وو موږ د لوبغاړو ستړیا د لوبغاړو هغه سفر د هر څه مو ځکه چې موږ دغه دی اپاول دی اپریل لوبډل استانه سو نو موږ د دې لپاره د هر څه سکیجولم د دوی کارنه مالوي شګه موټور کتلې وو موږ د پنځل لسورځو د ترشل ورځو پورې د دوی د آرام د هر څه مو په نظر کې نیولې وو موږ درې میاشتې مخکې دغه تاریخ کنفرم کړی دا نو په دې خاطر موږ تخنیکی تللی وو نو دا چې اوس دغه وخت کې دوړه لګونه یو لبل په شی راځي نو هغه بیل خبره ده
او یو بل وخت نه زهیر صاحب دغه کم لوبغاړي بل خصوص دغه ملي لوبغاړي چې برخه اخلي تاسو په دغه میلون لیکي دوی ته د لوبي په سر هغه امتیاز ورکوي ک دوی ته معاش ټاکل شوی چې مثلا قرارداد ور سره کوي چې دغه ټول ټورنمنت لپاره یو قرارداد ور سره کوي چې موږ دومره پیسې درکو په دغه ټورنمنت کې بلوبيږي
هر څه د دوی لپاره د ای سی بی سره افغان کرکټ بورډ سره یو هوکړلی کې یو ایم او ایم او سائن کړی دا په مغ اساس باندې موږ مفکینو د دوی لپاره چې کوم مناسب میچ فیس او ډی الاونس هغه ټول په نظر کې نیولې خو موږ د پلیئر د لپاره د ټول ایونت د مکمل د دغه ټول لیگ ورته هغه په نظر کې نیولې چې تاسو به دغه لیگ د عمره امتیازات در ترلاسه کولای شئ دا تر کوو او په مغ اساس باندې د قرارداد کوي
وا بل ډیره مننه ورزو یو اوریدون کې ته ورزو ګورو چې څوک د کوم او د غرادو حق ملک ټیټ کې نور مهرباني وکړي تاسو حق موږ ته راځي
پاکستان تقریبا ډیر وخت اورم تقریبا لس کال نه زیات وخت کیږي
مهرباني
او بل دا خبر دا کرکټ دې خبر اتر ته ډیر زیات خوشاله غوا ها
سر
نو اوس کوم بوتل لري چې
دا او جدي محمد افغانستان د کونړ ولایت څوکۍ دولت
او هغه باندې پوښو اوس کوم بوتل لري مهرباني وکي خبرونه اړه ململ لرو کرکټ باندې کوم چې چل
دا ټیم چې دې نو بدل کړی ما دا
نو بس اوس دا زمونږ له وسه وتلې خبره ده نو ډېره مننه کور ودان تاسو بل پوښتنه نه لري نو مننه که استاد سونه ورزو بل اوریدونکو ته ګورو که څوک دی او کوم ځای نه ټلیفون کړی مهرباني امریکا غږ آشنا سپورت اونې خبرونه ده
السلام علیکم
خدای مو راوله مهرباني وکړه
عابد صاحب تاسو سلام او ریډونکو کارکونکو ته ټول سلام علیکم وعلیکم
السلام
کرکټ مبارک می یو پښتنه عابد صاحب مهرباني وکړه خفه خونه چې دا
کرکٹ کی کوم ٹیم کی کوم الکان لگیا دی کنا دے ٹیم کی داخل دیتا پس پارشتی بنی دی او کا دے دے حکومت خوانہ دوی تا دا امتیاز ورکول
سما دے ساس بختنا من واخس کور ودان دے باندې خبري وکو یو د درې نور اوریدم کاخلو زهیر صاحب تا سره ګرځو مهرباني وکړه من کا آشنا سپورت خبرونه د رادیو غږ ملک ټیټ کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
محترم جعفران صاحب تاسو او تاسو اوریدونکو ته جعفری د پاکستان د جنوب غرب د ازیا نه زامات ورکوم
مهرباني وکړئ جعفری صاحب تاسو معمولا د خبرونه ته بلانه غه هر وخت زنګ وهې کور مودا مهرباني وکړئ
ډیر مننه زیات خوشاله صاحب تاسو له خدای ژوند ډیر لري
مهرباني وکړئ صاحب جعفری صاحب ها جعفری صاحب لن قطع شو یو اردن کې بل اخیستای شو بیا به مخکې لاړ شو زه ته سره خبرې کوم السلام علیکم
سلام علیکم احترامات تاسو ته د شنغه غړی پور خو ګورګین کو ته وړاندې کوم وختونه مو په خیر
ټول مش مهرباني وکړئ سو او سوال
خوشاله اوسې ډیر مننه کوم ابي صاحب عمران عرب خبرې کوم لغمان ولایت مرکز مسترلام خارنه
مهرباني عمران
مننه دې چې په پښتنه مې خدا دا چې ولې موږ تاسو د غیو د پاکستان لرو په لوبغاړو کې ار کم کښلورو سي کته سوري سي کته سږي چې موږ د غیو
یو کپتان
لرو ولې تاسو ته دا غیلا معلومات راکړي ډیر څه د تند غیو افغانستان کې ویل سي
نو خو لګیا دې کنه خو لوبي ګټي را تا کنه نو تاوان شي دې
څنګه به سي
لوبي را تا ګټي کنه تاوان تاوان شته څنګه
نا تاوان خو نشته د سماده خو پښتنه د ماته د پښتنه د ولر
څخه د
نور منګه نبی په شانتي د سید
نه تاسو سره ولې څه وشي تاسو سره ولې څه وشي به خلری شي ک
د دې ثاني شي
د جلا د کمی
بل د څه وشي لګره چې چین شي خره خبر وشي کنه چې موږ د نور لوغاړو مراله موږ چې غي څنګه زګي
تاسو د لوغاړو مورال ګوري
موږ د مکارو
ډیر باندې کور ودان
سید
نه خیر زهیر صاحب په نظر کې د کرکټ ډیر ښه سابقه لري زهیر صاحب عموما خلک ما سره ملک دغه لري چې د نوروز منګل نه پس بیا نبی ساحل بیا د اوس اصغر سره نږدې او صف کرکټ د کپتان ساتل یا نه ساتل یا بدلول یا یو فارمټ دبل فارمټ د پاله دا نو به سره سونه ته بات لري
ابې چې تاسو د ورور ته عمران او کڅوګو ته جواب ورکړو نو خامخا اوس کچيري د یو کپتان رېزلت هغه د سیوی نو دا ورته وي چې اوس دغه درې واړه فارمټ یې هم 4 ډے وګټله هم 1 ډے سیریز وګټه هم 20 وګټه نو کپتان د دوه ساتل شي او لږ سره چې لوبغاړي هم غږی لري نو باید او ساتل شي هغه کوم نو خو دا په هغه سره په وخت سره باید مختلفو فارمټونو ته خو موږ لا غځې ته نه یو رسیدلی لکه استرالیا مختلفو فارمټونو ته یا نور د څه هغه په مختلفو لوبډلې چې وي هر فارمټ لپاره خپل جلا جلا کپتان لري نو دا په وخت سره چې دا کرکټ لا په هغه شي امکان دی ولري چې دلته هم دا شی وسی وسی او سړی به د 4 ډے د پاره ای 1 ډے د پاره او دا په وخت سره
صحیح مننه کو بل اردن کی خبره کوله هغه ځکه ما په نظر امکان ډیر کم یو ظاهر ته هم د کابل کې ده ځکه چې لوغړه کا سفارش باندې راشي حکومت معرفي کی ما په نظر دا به ممکن نه ني چې لوغړه په میدان کې خپل ورته اخی کړه شه درمان ده ک نبی ساحل ده ک شہزاد کار سوک ده میدان ته کته کی کار چاره لګلی الته معلومیږي خپل هنر لدی زلیږي ک نه لدی معلومیږي ظاهر ته افغانستان کې به اوس دستي څومره ټیم کې لوبغاړي دي دا په استعداد او په ورته راغلي دي څنګه
بالکل ک استعداد او ورکیا په کې نه وای اوس خو هغه دغه په پرسپیکټ هم را څرګندېږي او ټول خلک هم په دې باندې تفسیری هم کوي نو هغه د په کمرو پوڑان دی باندې وي خپل ځلېږي چې ورکیا په کې نه وای استعداد نه وای نو لاستراوډنه بنوا نو دا خبره خو به بيځه وي ځکه کڅو په سفارش یا دی او چاپ د زورواکو یا د چارواکو په غوښنو هغه بیا په میدان کې خپل ځان نشي خو دلای هغه کوم ورتیا چې په دې کې هغه ځان خپل اخی نو دا کچېر ورتیا نه وای او به استعداد لوبدل نه وای نو لا سراوړ نه بنو.
زهیر صاحب زه چې خبر لرم تاسو هینت تللی وای تل کوم کوم ورکشاپ او کوم روزنه و او فکر کوم اول ځل تاسو په وینا ما چې خبرونه مخ سره خبرې وکړي چې دا سی ورکشاپ افغانستان په کې برخه اخلي سی ورکشاپ کې کلګ معلومات راکړي دا د چې شو ورکشاپ موږ معمولا د افغانستان په کرکټ او د پملي لوبغاړو باندې غږیږو خو په هغه پله برخه کې چې تخنیکی برخه ده چې لوب څارنه د امپایران دی په دې کې د افغانستان ونده څنګه ده کلګ معلومات راکړي.
خان صاحب په لومړي ځل د آی سی سی لخوا نه د میچ ریفری ورکشاپ یا کورس دایر شوی و چې د افغانستان لخوا هم په دې کې هغه لوبڅاران وو چې هغوی تیار په دغه د آی سی سی په ایونټونو کې یا په دغه فور ډے او یو ورځنۍ لوبو کې او په 20 لوبو کې لوبڅاري هم کوله. دوی سربیرا پنځه نور میچ ریفریان تللي وو او په دغه کې برخه اخیسته و چې د آی سی سی لخوا گریم لوبرای چې یو له هغه وټلو میچ ریفریانو څخه دای چې په دغه درې واړو سیریزونو کې هم میچ ریفری توپ دنده پر غاړه درلودله نو هغه دغه دغه میچ ریفریانو لپاره ټریننګ او روزنه ورکوله. دا چې لدی وړاندې په تخنیکی برخه کې ټرینران کوچز کیوریټرز امپایران یا لوڅاران دا روزل شوی وو دا غتشه ډیر وخت نه لیدل کېدله چې هغه د میچ ریفری برخه وا ځکه چې موږ په افغانستان کې کاغه هر ایونت او هر ټورنمنت او کاغه ولایتي سیالي وي دا ټول لپاره باغ د لوڅارانو نه به یو کس ټاکل کېده چې هغه به د میچ ریفری او میچ ریفری لنوم نه سو څلور نه وینا په دغه برخه باندې کار سوی چې لمړی
یعنی تاسو برخه خسته اوس به څه وشي تاسو ویل چې اول ځل دی مخکې افغانستان کې دا نه نو اوس تاسو روزنه واخیسته تاسو به راځئ بیرته کار به کوئ داسې قصه شوه.
همداسې دا ځکه چې دغه تشه وه یعنی دغه به د لوبڅارانو به دغه تشه پوره کوله او د دې دپاره یو معیار هم په نظر کې نیول شوی چې آی سی سی غوښتي وو د افغان کرکټ بورډ نه آی سی بي نه چې موږ ته داسې کسان را معرفي کړي چې هغه په نېشنل لیول هغه لوبغاړي یا لوبڅاران پاتې شوي
چې دغه
یو تاسو وایبل څوک من سره نور په لکه کورنی کرکټ کې چې لوبغاړي هم پاتې شي مزلي ولایتي لوبډلو دغه جمله څخه دوه لوبغاړي وو او دوه نور هم چې د کرکټ سره ډېر ریلیټډ پاتې کسان وو هغه چې جنوب خراب افغانستان یو کس وو او یو هم د جنوب څخه وو پنځه کسان ټول په دغه کې برخه درلودله. راځم اصل مقصد مې دی کې دا وو چې د میچ ریفری چې دا هغه د میچ سیوی ځکه چې دا ټول کنټرول هر څه هغه لوبڅار ساری هغه کیوریټر ساری کدا وکټ خراب جوړ شوی هغه هتا سکورر ساری هغه لوبغاړي ساری حتی تر دې پوري چې دا د میچ مین اف د میچ او پلیر اف د ټورنمنت دا هر څه ټاکنه د میچ ریفری کاروي نو دا ډیر مهم.
همدغه مې په پښتنه کوله معمولا مونږ ګورو چې یو په میدان کې ولاړ چې هغه ته امپایر ویل کی په فوټبال کې یو خواله دی چې میدان کې هغه لوبڅار وي نو هغه یو په کرکټ کې لږ فرق کله وضاحت ورکړي د ریفری او د امپایر ترمنز فرق مشخصه اوریدونکو ته.
خان صاحب ریفری او د لوڅار ترمنز فرق دا ده امپایر دوه امپایران هغه د فیلډ امپایران وی چې یو د بولر ان امپایر وی بل د سکوير لیگ امپایر وی یو پکې بیا ظرف امپایر وی یو هم ترډ امپایر یا ټی وی امپایر وی چې هغه فیصله هغه چې کوم ترډ امپایر ته ورکړ چې ټی وی امپایر ته هغه فیصله کوي نو او تر څنګه فورت امپایر هم ضرورت پیښیږي چې هلته تیار موجودی خامخا څوک ټپی شي یا یو څوشتون ځپای شي دا هم وی او میچ فری بیا په دې ټولو په دې څلور واړو باندې حاکم وی هغه بیا بروي هغه بیا دا ټول هر څه کپتانان که په لوبڅارانو باندې کوم شکایت لري رپورټ کوي هغه میچ ریفری ته کوي لوبڅاران که کوم رپورټ په لوبغاړي باندې کوي هغه هم میچ ریفری ته کوي دا ټولو تر شا چې هغه میچ ریفری وی او میچ ریفری یعنی د لوبې سی وو اجرایوي سړی چې کوم یو دا هغه میچ ریفری دا خو هغه تر شای ښکاري نه شای تر شا وګور
بله ډیره مننه زهیر صاحب وخت کم دی لګي او د درې نور مشخص اوریدونکو ورزوی بیا په
فیسبوک یو فیسبوک یو دوه پښتنه دي غواړم چې لاندې جواب
کوم او
اوریدونکو وخت لري
فیسبوک جوړ مهرباني وکي امریکا غږ آشنا رادیو ده
جی قدرمن ورتاستاو پروڈیوسر تا د آشنا ریډیو ټول انکارام ته په خوازه مینه سلامونه ډالی کوم زله څن چار څخه عزیز رحمان عزیز تاسو سره د ټلیفون په اړه کوي
مهرباني عزیز صاحب
جی قدرمن تاسو خو نو د لوبو په والا سره تاسو غزي او څوک کوم ملما تاسو راغوستي وي نو هغه ملما څخه ځما دغه پښتنه د خاص کر د کرکټ کوم د پی سی بی مطلب چې د کوم د بورډ کوم فیصله وي او د خاص کر یو کیپټن وي دغه په ګروند کې دا شی دی چې جوړ شي او کنه
کوم شی
مطلب اوس کیپټن نه مطلب کیپټن اوس سلیکشن وکي او چې کوم کلاډان مطلب اول وره بورډ سلیکټ کړی وي او د کیپټن پر خوښه استعمالیږي کنه
خبر نہیں
نه ادا شدا چې د کیپټان په خوخه کې کیپټان یعنی قومندان دا هغه ته خو چې څوک ورکې نو هغه ته خو به دا غاسکر هر څو ورکې چې هغه تنکار واخیستلې سي هغه هغه ته کم یو کس په کم وخت کې اړتیا لیدل کېږي نو په هغه اساس باندې د کیپټان په مشوره لوبډل ټاکل کېږي خو ځلګ مخ کې زم چې هغه په دې باندې کده غ لوبډل د انتخابي نو دای به دغه د ټاس نه مخ کې لابل ټیم سره مشرفي ته دا هر څو ولکې لګن ورسته دې کې کوم بدلون بیان شي راتللی چې هغه یو لطان دي نو دا لوګه تور کوي مشرفي تور کوي چې دغه دغه د مالوب ډله دا ابل مقابل لوري ته ورخی هغه د دل لوري ته دی زه په دې کې کوم بدلون مدلون رانه سي مخکې لټا سهار ته کېدل ورسته لټا سه بیا پکې بدلون هم نشي راتللی
او اردن کې پښتنه کوي چې آی پی ایل کله شروع کیږي د اپریل 15 نه شروع کیږي د افغانستان دوه لوبغاړي
اوله لوبه د محمد نبی او د راشد
ټیم ورغلم دی او نبی ورور
سي دا ان شاء الله نن برسېدلې یا به ورسېږي چر وخوره ست موږ به خبر د فیسبوک لارې تاسو درکو د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې کې دوی لوبيږي او دا اول ځل دی چې دوه افغان لوبغاړي د هند په دومره غټ تجارتي لیګ یا غټ تجارتي سیالیو کې برخه اخلي سن
رایز ویلې دي چې موږ ډېر خوشاله چې دوه لوبغاړي موږ سره دي او د برت ډېر
او تر کومه چې موږ د مطبوعات سره بل خصوص د هندستان خپل هواد د مطبوعات کې سخت زیات دي د غټ راشد خان باندې ډېر تبصری کیږي
ګوګلی خان
د هغه تاسو کچھ نئے ملو نر وئی سو گرتا گوگلی خان وئی سو گرتا دس لوبغاړی وئی چې هغه د کرکټ په سلایو سرپرایز پکیج دی سو کې پچل نه پویږي سره کمبال کی د ظاهر صاحب تفسیره بعد راشد پاړه و اروپا آی پی ایل کې ساس وړاندې نه څنګه د راشد به دغه سي چې د ایرلند خلاف یا ترغه مخ کې لوبو کې د افغانستان لپاره خو زلی د آی پی ایل کې به هم دغه سي وزلیږي کې فرق به یې ساس او تاثیرات به یې
هیله خوشتا چې امدا چې وزلیږي هان صاحب د لتیری یو ایم اس رئیس راشد مان په هند کې د هند له کنډیشن سره عادت شوی دا حالت هم د او ځان هم شو کړی او کارکردګي هم خود لا په پای کپ کې هم خو په فورډه کې په یو ورځنی لوب کې څوار له اشپارس وکټه واغستلې هم د سی په ټوند کې هم خو او پال سترینګ هم دا خبره وکړه چې موږ تر مازه وځنه دا توفیر اگر راشد درماندا بل څه خبره دا چې د پهن د هندي هندستان کې د کټو هغه وکټو سره دی دی وی نسته رئیس بلد سوې نه کنډیشن سره دی بلد دا او ان شاء الله هله کیږي چې دواړه یعنی چې روسنۍ اننګز کې نبی شپږ وکټ واغسته بولملنی اننګز کې راشد پنځه وکټ واغسته
یعنی یو په خپل کومه په نړیوال جام کې چکل د جنوب افریقا سره د افغانستان لوبه و راشد دی ویلر ته چې لوبه بالینګ کوونو یو قسم ته فشار احساسي وکاو په هغه یو ورکه ډیر رنزونه ترې نه واخستل شي ډیر رنزونه ورکړل یا خراب اوري وکا هغه اله ته دا و خود شغه وکي چې د کم تجربه د ځوان دی او هغه فشار سره حالت کنټرول نشو کړی فکر نه کوي چې آی پی ایل کې به هم دغه فشار وي، ځکه هندستان هغه کریزي فن چې ورته ویلې ونی مینوال لري د کرکټ، او راشد خان په اول ځل ځي ډېر نړیوال لوبغاړي لوبیږي، چې داسې کوم فشار
سرچپه نه شي.
راشد ارمان د ما هم خیال دي چې ای بی ډی ویلرز ته نه مشران ځله راشد ارمان نو واغسل، او ډی ویلرز نو داسې یو پلیئر ده چې هغه یو بالرم معاف کوي، یعنی هغه وکته جج کړای شو. بل درمان هغه وخت کې ډیرو کم لوبو تجربه درلودله، بل راشد ارمان صرف د کم کنډیشنونو سره عادت وو. اوس راشد ارمان یو خدا ده چې په هند کې هم د یوې میاشتې راهیسې دی هم تم دا هر څه همې دغه رسمي لوبي هم د لپاره تمرینات او هم به اوس خپل تمرینات هم ترسره کوي، او بل یو ریښتیا چې په دې کې ده دی ډیر په اعتماد کې وي.
ملن جام بارہ کے معلومات نو کرکٹ بارہ کے ساتھ نظر نہ اور دل کو دے تلے کرن او پیغام نو ہان سب دراتا نہ ہم دے من
کرن نہ مانن خوا خلا رے اللہ پمان
دے پمان